احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په شکردری ولسوالۍ کې 14 شلې وړاندې به جزئیات درکړو. پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاحکار انتقاد،
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو ابراهیم سرمی دانی وکی شریکی کړي،
په دې اساس چې د پاکستان په دریش کې د افغانستان د جګړې
د نورستان په شام دره کې د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ جګړې سیمه ییز اندېښمن کړي.
دولت ترڅنګ طالبان چې ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس په کار شي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري.
د کابل په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنی مرګ جوړه اړولې. دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. په دې چاودنې کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې سوې تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د جومات ملا امام مفتي نومان هم شامل دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له اوربند سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د 11 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت لدی پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار وکړي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محیب پرون د اختر په اول ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته دا خبرې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لاري امکان لري. تمنستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. تمنستان د المپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو لکبله 350,000 لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دی لغوه سي. په پام کې وا په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسی خو د کورونا وایرس لکبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباغ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړي توب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولی چې هڅه کوي د راروانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تاړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حمله له کبله چې واشنگتن وایي له روسیې سوې ټکنۍ سوې وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تېره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اعلان شوی اوربن سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردری ولسوالۍ په یو جماعت کې د نننه چاودنه شوه. د کابل پولیسو یې په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون تر لس ډیر کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وی له طالبانو یو شمېر جلا شوی ډلو اوربند مات کړي. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند ماتولو هڅه وکړي. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولی د ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردری ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جماعت د خطیب مفتي نعمان په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مرادبیک سیمې په حاجی بخشي جماعت کې شوې. اختر لمړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لکتل لګه یو لس ملکی وګړي د ماينونو په 14 کې وژل شوی وو. افغان چارواکي پرونول د کندهار په میوند او پنجوي ولسوالیو کې 214 د ماشومانو په ګډون و ملکی وګړي وژل او 3 نور ټپیان کړل. په کندز کې هم یو 14 دوه ملکی وګړي وژل او 14 نور ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړې مين 14 دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خله دې ټولو سره سره طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند د سرغړونی هڅه کړي. مجاهد نن جمله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ورکړ شوی او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوی خو بیرته پښه شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمیر جلا شوی او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
که عملا خود را دغه بعد ازی امر طالب
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا غني هغه اوربند څخه سرغړونه کړي خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړي ده.
عام وګړي بیا خوختي وای اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراو ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمانو جنغه سالې د نګرار اوسیدون کې ما په نګرار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیت فضا کې خلکو ومنځ ډیر زه خوشاله مو یا نسبتا په خو وختونو د کوم کوم مسجدونو کې د اختر مونږه دا کوو یو ډول غیر رسره وش خدای مکه په مسجد کې کوم چاودونه ونشي یا بل کوم مسله پیدا نشي خو سکل چې اوربند شوه او د امنیت حالات په اسلام یو ډول کابو شو نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرام فضا کې وو. دسې یو حالت را کوښنه اختر ول منځ چې بيخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم د فرا ولایت یو تن اوسیدونکو د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې مرتا سو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی خلک د سولې په فضا کې دا اختر ورځ منځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خو په څه خدا د چې دا اوربند ته پابند پاتې سي د سولې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلويش کلنې جګړې ته د پایتکه پریزي ترسو زموږ افغانان د سولې په فضا کې ولداس مراسمونه ولندي.
طالبانو د یک شنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزی عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوی چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردری په حاجی بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې نن 12 تنه ووشل او 15 نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنې کې خپل لاس لرل رد کړی دي او دا پیښه په یو اعلامیه کې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت څلکار حمد الله موهب وایي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. لوي خبرتیا ورسته د دې تفصيل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت څلکار حمد الله موهب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسی غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې پلاس وهنه تورن کړ.
نن زموږ غونډې چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي، د افغانستان د خوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خوره نورم زمونږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاده قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شاغل محب څلو ورځې وروسته تر دې د خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغی او افغان چارواکو سره پر سوله او دواړخي زواړکو خبرې وکړي. د حمد الله موهب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بی باوري څرګندونه کوي کړه. د دې شاته نوري خبرې دي په دې اړه مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهيمي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه شي کړی دي دا په دې اساس چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې څنګه تاک هم کیږي او تاکتیکي مثلا یعنی تر ډېره حدا دوی په خپل امنیت کې په خپل موخه کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
که موږ وګورو وضعیت پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره، په میدان کې یو ځای شوی دی چې د امریکې پرزنټ ده، په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي، او غواړي چې د امریکې سیاستو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړ کوي، لوړې غواړي له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده، هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندوستان لاس قطع کول دي. نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي د افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي، او یا ځینې غوښتنې ومني، او کنه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورخطایي هم ښایي دغه د افغانستان د چارواکو بعضې دا له ورختاینه هم کله نا کله داسې غرضي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دې غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټې شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیمي صاحب، که چېرته نور هیوادون هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بلابل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سولې او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته دسی وښيي چې د افغانستان د جنگ تاثیر به په منطقه کې دلته د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي، د افراطیت مسله، منځنۍ ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثره کېدای شي. او که چېرته طالبان نه ورخوا نور ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع، او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي، په دغه کې د افغانستان دولت یوې فعالې ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یوه اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي او په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په بلخ د اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیون ورنکړي، نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالرؤف شکنجه خندلې او هغې د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوي عبدالرؤف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالرؤف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي، د عبدالرؤف شکنجه به ډېره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالرؤف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشې کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالرؤف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس به د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن ببینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالرؤف و میاشت د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و، د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالرؤف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 1.5 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. وسوس د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون له حکومت غوښتي چې د عبدالرؤف د خوشی کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالرؤف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایران محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو که هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لوی لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختیځ سون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړي توګه په تخار کې خلک هغه وازوان دښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کېږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هم مهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دوی مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوې دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادي راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړې شي.
دغه شپو ورځو نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان ده فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي دوی ته ډوډۍ پیدا کړي دوی نتیجه به همدغه وي چې
حالات خرابیږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملی پولیسو ملی اردو او د ملی امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د زورولو لامل شي او حکومتولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي. او
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي:
دغه څوک چې دغه کار کوي دغه جوړې دغه خو باید مغز لري باید دغه کارونه ته لمنه ونه وهي او دا په نفع د دولت نه ده دا په نفع د وطن نه ده دا په نفع د خلکو نه ده دا یو پوجه مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمېر ګوندونو له لوري د تازه ملشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم طرز ازي داره کې در آینده اگر ام خلک ویرلري که پر راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي خای کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. دغو کسانو چې بسلی اخیستي د دوی دلیل دا دی چې پر راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلوال ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راوخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه غلي کلی چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسیده. خاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته د څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړای دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنه خښوي. دا متناقض څرګندونه داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو لمخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی وو. لدې کتنې وروسته د کومې موافقه خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ل خپل ارمنی او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانې لانجه په اړه خبرې کړې او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سولې حل لپاره لزغم څخه کار واخلي. ستاسو له پیغامونو
رادیو آزادی کارکون که اوریدون که او ده طول و نری مسلمانان که ده کچنی اختر مبارکی وایم خدای ده خیر او ده سویدی و ده نکمرغی اختر که ده افغانستان ده مشران که هیل لرم بلکه ده هیدی او شیرینی غوار جنی روز ملت شیرینی او هیدی هم داگه ده خپل مشران که چه وربان و که وربان و مشتغط توپا ده و هیدی ده اختر مزمور هیل و امینداز یه چه موش داغه دې راکیا اوربان وکي سراسري او دایمي تلپاته اوربان وکي. تاسو ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملانا کی بلاد کونړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې يم. زه د ازادي رادیو لاله ناټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوخه او خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دی الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړو. که چېرې مو دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړو، موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي، د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره کښېني تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانې ولایت ته چاڅنه ولسوالۍ ته خیاط رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورډنۍ وربند د ټول پاتر فور برمنه بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. پاغه پروګرام کې ساسو پښاک ګنډ سب شوی پیغامونه خبرو، او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندان او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځې اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جمعات ملا امام مفتی نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جمعات کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډي هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سژنوي مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسی می ناګورنو قرباغ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتې دوه پاړه اندیشنې ولړې سیوی دي. د اسرائیل پوز نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په جواب کې وار بیا پر غزې تاړانګي د توپونو ډزې او هوایی بریدونه کړی دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپل نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته د تیلو لېږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړي او پکې ټینګار کړي چې اوربند دی وغځوي. تفصیل پر راپور کې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. نو مولوی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړي ستایل ویلي دي چې دا چې پریکړه مو کړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغه لیدریا پر فیسبوک د خبر شوې لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربندي په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله کړی. د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ لري سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله. خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشران وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلام او د جنگونو وشو کدا اوربند وغځي کې او داسې چې تلپاتې شي او دغه دز ټومبک بن شي او دغه خوار ولس جون طرف تراشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تر راوړل شي. زما به هم دغه د اجازه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي هغه ټولو ته به زما یو ډېر اجازه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلی ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو مونږ خو وزر کولای شو سوال کولای شو هیله کولای شو.
انسان لکر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې انسان لکر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې هغه وخت نکریزی بم اڑی اختر کے زان زال گر زم زان زال گر زم سوک نو چی زان تکڑم نز دی اختر کی دا سی سوک نو چی زان تکڑم نز دی اختر کی آغا وخ بیل و چی نکری زیب میوڑی اختر کی زان زال گرزم زان زال گرزم
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی و اوریدون کو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دی کیچی روغ جوړه خوشاله وسی د دې بیا هم زفر بازار خوشاله می چی او بل خبرونه در تړاند کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په 13 اونۍ کې مو مشترسته ولې او د خپل سیموستن زموږ سره شریک کړی دي کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لا پسې به خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت خز موږ دی و دوست پیغام ته چې دوی د تړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دي په ګډه به سره اور
السلام علیکم حجی محمد ایم د ننګرهار ولایت دچین لسوالین سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول دوستانو ته وړاندې کوم زما د ضرورت مجیدی غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکانې په ټیلرو کې راځي او د شوکانې وزن زیات دی ټول پاخه سرکونه خراب کړه او سرکونو کیفیت ټول د منځه بیوړ نو دولت له موږ څخه غوښتنه ده چې دچین لسوالی مسولین چې کوم دی او د غنی خېلو هغه د شوکانې نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سرک خوشی کې ټول پوه سرکې خراب کړي باید دغه مخنیوي وشي مخنیوي ولشي دغه سرک په فراتلو کې میاش کې د منځه لاړ شي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان یہ سب مدعی ہے یہ کہ لکندہ ہا امام صلیل محمود کے سے بعد اعلان کر سکتا ہے بعد اختر سے وزیر رمضان جی کا عالم و ممی تنبار تو دممونی دکری سے جا کا قبول لکندہ علی تو کچھ ہو سکتا ہے دمبار دمبار بند داخل دے سین سلام خاص سے طلب چلا عارف شریف دادار مسجد یہ کام خراب سے دل سے کا خدا لے لے
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه به یو پاله په نظر شریک لمه که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې د غاد روزي را تکثر زمنګ سوداګر او دکانداران چې د عامو خلکو پر وړاندې پرځای دي چې د مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفاده سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شاروالي رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نن ډیر زیات مننه کوم چې دیو د مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته د جدي سپارښتنه وکړل چې پاینده کې تاسو خلکو پر وړاندې خوراکت توکي په ګران بیه ته خرڅ کوي نو تاسو به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ همدارنګه اکثر دکاندارانو چې دی دلته دا اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مرون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکي میاشت په کتل سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکي ونه کی او دغه مبارکي میاشت کې باید دی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی
الو السلام علیکم دا ډېر زړه ته پیغام پر دما ګل خان کوچه خبره کومه مونږه د مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کې ګو مونږ ته بایستې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ومن ته آباد دا غوخه د مالونه بدل کومه کې دا پسونه دا قرباني ته دا خلک مالونه کومه کې او سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام د هلمند ولایت آزادی ته دا پیغام په دمو شروع را دغه آواز سره دا په ورسوي د ګروپو چارواک پورې چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. ولسوالی مشره دی لاری بند دی شار ټول مشره دی په ټول اوږو باندې جنگ دی ګرانی د ورور د افاتو کورنا ده د دې افاتو بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په دې نه ده دا دې چې 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 بار په فالانو باندې کاسي شار باندې ګرانی دی کاري دی د شپې پر اوږو باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دا جمهور دغه دا دمن وجات مخرا لري فرجاز خدای دا واز ورته وی دا سره ټول پورته واکو پرې ته چا پرې دمن دی وجات یې خګا دوه دی
کله دا خبر خو دې مسلمانانو په روزه کې راغله چې
حکمت افغان د خصوص مستاسو را تماس کړم په خوست کې چې کله افغانې رایج شوې نو دلته کوم چیز جنس چې په 50 کلدارې او 50 افغانۍ شوه ده نو زما د افغان چارواکو څخه هیله دا ده چې په خوست کې زیاته ګراني هم ده او هر چیز د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي نو دغه حکومت هېڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان دردېدلي ولس ته د افغانستان سردبدي ولس هغه اولیاتو کې ارزان راونیسي چې په کور لومړیو شیانو کې کارول په دې خله ازادي راځي
سلام علیکم وروره خی جوړ زادادی ارادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم ضروره جان د ډرایور وروره دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک وروره جان مکمل غل د وروره دا وروره دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتنه ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا وروره دلته هغه ماتنه درته راوړي نور موټران په